د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درون اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نز موږ دوهمه سهارنۍ خبرونه اوري. لومړی پام وکړی د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شابه تاسو ته در واوروي.
دا خبرونو غټکی یو لړپوړی امریکایي سناتور د ټرمپ اداره کړه چې زړه زړه نوې سفیر افغانستان ته واستوي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو لخوا د ټیریزم په نړیوال لیست کې د جماعت الاحرار د شاملولو هرکلی کړی او داعش د موصل او رقه په محاصره شوو ښارونو کې ځوابي حملې کړي دي. پوره خبرونه افغانستان ته د نوي سفیر د نلیږلو له امله د ټرمپ په اداره باندې انتقادونه زیات شوي دي او تشنج مخ په زیاتېدو دی. د امریکایي سناترانو د یو لوړپوړي هیئت غړو چې کابل ته تیر هفته سفر کړی و د جمعې په ورځې د امریکا په خارجه وزارت غږ وکړ چې زر تر زره نوی سفیر کابل ته ولیږي. د افغانستان وضعیت د دوی په وینا اوس په یو ډېر بحراني حالت کې دی. د امریکا د خارجه وزارت څو سابقهدارو کارپوهانو هم غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د نوي سفیر په نومولو او کابل ته په لګولو کې باید له ځنډ نه کار وانخلي. د ټرمپ ادارې ځینې نور هیوادونو ته هم سفیران استولي، خو په افغانستان کې د امریکا د سفیر نه موجودیت په ځانګړې توګه د سناتورانو او کارپوهانو توجه جلب کړې ده. امریکایي سناتور ګراهم لینزي غوښتنه وکړه چې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن باید زر تر زره افغانستان ته ولاړ شي. سناتور لینزي ګراهم ویل چې موږ ټول دا خبره ډېره ښه څرګنده شوې ده چې یوازې د بمونو پورولو د افغانستان جنگ څوک نشي ګټلی. د سیاسي چارو کارپوهان په دې عقیده دي چې په دې ډول بحراني حالاتو کې افغانستان ته د سفیر نه لیږل یو خطرناک کار دی. دا وخت تقریبا 10,000 امریکا عسکر په افغانستان کې پراته دي. د واشنگټن د ویلسن سنټر موسسې کارپوه مایکل کوګلمن امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د هغه په وینا د سپین ماڼۍ ټوله توجه د نظامي موضوعاتو او د عسکرو د شمېر د زیاتولو او کمولو په لور اوښتي. افغانستان د هغه باقاعده غټ سیاسي مشکلات لري چې ډیپلوماتیکي حل ته ضرورت لري. د ټرمپ ادارې په تیرو شپږنیمو میاشتو کې 40 نوي سفیران ټاکلي دي چې له دې جملې نه کانګرس یوازې د شپږو نامزدو سفیرانو د مقررې منظوري ورکړې. پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د حکومت ضد د یوې وسلوالې ډلې جماعت الاحرار د یو نړیوال ټرورسي سازمان په نومولو ستاینه کړې. پاکستاني چارواکي پر جماعت الاحرار باندې تور لګوي چې له داعش سره ملګرتیا کوي او د ننګرهار د ولایت نه او هم له قبایلي علاقو نه د پاکستان په ضد فعالیت کوي. دا ډله په 2014 میلادي کال کې د پاکستاني طالبانو تحریک نه جلا شوه او په پاکستان کې د اکثرو غټو حملو ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان پوځي استخباراتو د افغانستان د ملي امنیت پر ریاست او د هند په استخباراتو باندې تورونه لګولي چې جماعت الاحرار ملاتړ کوي او سرپرستی کوي، خو دواړو هیوادونو د پاکستان د پوځي استخباراتو د مشرانو دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د عراق په محاصره شوي ښار موصل او د سوریې د رقه په محاصره شوي ښار نو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو جنګیالو د عراقي قواو په ضد ځوابي حملې کړې دي او د عراق د پوځي قومندان په وینا حکومتي عسکر او ملیشي په زاړه موصل کې اویا متره په شا تمبول شوي دي. د ښار په جنوب کې په یو نږدې کلي کې د داعش په حمله کې دوه عراقي ژورنالیستانو په شمول څو کسان وژل شوي دي. د عراق پوځي سرچینو ویل چې د داعش وسلوال د حکومتي قواو سره د زاړه موصل په ځینو برخو کې په سختو جګړو اخته دي. ملګري ملتونه وایي چې په لسګونو زره ملکیان د موصل په هغو ناحیو کې بند پاتې دي چې د داعش په کنټرول کې دي او هلته سخته جګړه روانه ده. د ښار زیاتره برخې په جنگ کې تباه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د دفتر یو مامور لیز ګراندي د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس ته وویل فکر کوي چې په زاړه موصل کې د پادشاه ملکیانو شمیر د 15,000 نه نیولې تر 20,000 پورې دی. له بلې خوا په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې چې د اسلامي رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت وسلوالو په رقه کې هم د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي قواو په ضد حملې کړې دي او د ښار د باندې تقریبا 200 متره پرمختګ کړی. وروسته له هغې چې د جټ الوتکو لخوا څو ورځې مخکې سخته بمباري وشوه او د رقا تاریخي دیوالې دوه ځایه سوریه کړل، د داعش په سوال راووتل او ځوابي حمله پیل کړه. ملګر ملتونو اټکل کوي چې پر اقاقه دا وخت 50,000 نه نیولې تر 60,000 پورې ملکیان بند پاتې دي. په داسې حال کې چې د کوریا په ټاپو وزمې کې پوځي تشنج زیات شوی، د روټرز د خبري اژانس د ریپورټ په اساس د امریکا پوځ په جنوبي کوریا کې په راتلونکو څو ورځو کې د تاز د توغندو ضد پرمختللی مدافع سیستم ازموي. دا توغندې د شمالي کوریا د منځني واټن او اوږده واټن د توغندو د دفع کولو په خاطر هغه هیواد ته استول شوي دي. د جمعې په ورځ په مسکو او واشنگټن کې اعلان وشو چې متحده ایالات، روسیا او اردن په ګډه سره د سوریې په ختیځ کې اوربن او د یوې بې طرفه غیر نظامي سیمې د جوړولو په باب موافقې ته ورسېدل. خو د رویټرز اژانس وایي چې امریکا او روسیا په سوریه کې متضاد هدفونه لري او شاید چې د اوربن اعلان دومره ګټه ونه لري. دا اعلان په همبورګ کې د امریکا د جمهور رئیس او روسیې د جمهور رئیس ترمنځ د ملاقات نه وروسته شوی دی. دا د دې سات خبرونه.
درنو قدر من اوریدونکو، د دې سات خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واوریدله. اوس هم ځو لومړی خبری مطلب ته. ځینو سرچینو امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل دي چې پاکستانی ځواکونو د پکتیکا او خوست ولایتونو سره د ډیورند پر کرښې په ځینو سیمو کې د کټارو لګول پیل کړي دي. ځایي خلکو له افغان حکومت نه غوښتي چې د دې کار مخه دې ونیسي. نور تفصیل به د ابراهیم رحیمی په دغه رپورټ کې واورو.
د راپورونو له مخې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د انګور اډې او د خوست له ژورو سرحدي سیمو سره پر ډیورن کرخلو سمو د راهیسې پاکستاني ځواکونو عملا د کټارو لګولو چارې پیل کړې دي. سیمه ییزو حکومتي چارواکو په رسمي ډول تر اوسه دغه خبر پخلی نه دی کړی، خو ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې په دواړو ساحو کې پاکستاني ځواکونه پرته له کوم خنډه کار مخ ته وړي. په عین وخت کې د پکتیکا د انګور اډې اوسیدونکي حاجي نورالله وایي چې د سیمې خلکو له دغه کار د مخنیوي لپاره افغان پولیساتو ځواکونو سره خبرې هم کړې دي، خو زیاتوي چې د مخنیوي په اړه تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی.
دلته سرحد کې چې مخکې پاکستانیانو ګیټ چولای وو، نو د دغه دروازې سره د انګور اډې بازار سره شمال طرف ته جنوب طرف ته په 1 کیلومتر کې سینه خردار هم شروع کړی دی پاکستانیانو. موږ لاړو هغلته قومي خاص مسل لاړل، سرحدیانو سره خبرې وکړلې. نو یو وویل چې موږ یې مخنیوی کولای شو که موږ ته د پوسه نه د لوړ مقاماتو نه امر فشي موږ ته څوک امر نه راکوي.
په همدې حال کې د سویل ختیځو ولایتونو لپاره د پولیساتو ځواکونو قومندان د خوست په ژوره کې د کرښې ها غاړې ته د پاکستاني ځواکونو له امنیتي پوستې د اغزن سیمونو ته اول تایید کړل، خو وی ویل چې پر ډیورن کرښې یې کټارې نه دي لګولې. جنرال راز محمد مندوزی د پکتیکا په انګور اډه کې هم د کټارو لګولو خبرې ناسمې وبللې، خو زیاته کړه چې د موضوع د لارو خانتیا لپاره یې خپلې پلټنې پیل کړې دي.
د پکتیکا په ساحه کې کار هم نه دی شروع کړی، خو ازمار د وړه په هغه ځای کې غواړي چې دوی سیم کاش کې بیا موږ دوی ته ورغلو خبر مو وکړو. د هغه ځای کوردینات مو اخیستي دي او کوردینات وروسته موږ ته نه دي رسېدلي چې راورسېږي. کله چې تثبیت شو چې د چا ساحه ده، بیا یې نه وروسته د کار باندې اقدام کوو.
په کابل کې د نظامی چارو کارپوه بایدار ځزی پر افغان دولت غږ کوي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره له ډیپلوماتیکي لارو چارو کار واخلي. هغه وویل
پاکستان قصدن دا معامله هغه کوي چې ډیورن کرښې ته نږدې تعمیرونه جوړ کړي او دروازې جوړې کړي څه وکړي څه، نو د دې په خاطر چې د مشکل حل شي او پاکستان هم په قرار نه پرېږدي. د مول وړ پوری چارواکي دي دا وکړي ملل متحد دی او ریشی ملل متحد کې دا موضوع د دولتو په سلسله نه یو حل یا وتر پیدا کی.
د پاکستان پوز د تیر جون میاشتې په شلمه په یو خبرشي بیان کې ویلو چې د امنیت خکولو لپاره به ژر له افغانستان سره په خپل پوله د کټارو جوړولو کار پیل کړي. په دغه بیان کې راغلی و چې د پروژې لمړی پړاوه پر بجاوړ، مومند او خیبر جنسیو تمرکز ولري. د هغه سیمې چې د پاکستاني پوز په وینا پاکستاني طالبان پر اوړي راوړي. مګر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په دې وروستیو کې د افغانستان له لورې د ځوابي اقداماتو خبرداری ورکړی او له پاکستانه یې غوښتلي چې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
په هلمند کې پرون د افغانستان د اوبو په اړه د ایران د ولسمشر د څرګندونو په ضد مظاهره وسوه. د مظاهرې په اړه نور تفصیل به د عزیز الله پوپل په دغه رپورټ کې واورو.
ایران مداخله نه مانو، ایران موږ د افغانستان بندونه نه شي زغملی. د هلمند ولایت په سلګونه اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالینو د وسولیز لاریون په ترڅ کې د اوبو د تنظیم لاري د افغانستان د اوبو د تنظیم په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحانی د روسي سرګندونو په خبرګون کې لاریون وکړ. دا لاریون چې سهار 10 بجې پیل شوی وو، د غرمې پر 12 بجو د یو پریکلیک په لوستلو سره د ښار په مرکزي برخه کې په سولیز توګه پای ته ورسېدی.
مور ملی گٹی چہار کو ایران پاکستان شورویان نہ منی مور غت مار کو آیو مور غت جواب ول ور کوالا شو مور ہر پار دا افغانستان بل خصوصا د ایرمن نظامی خلګو مور و جنگ ته تیار خلګو.
تیر اونۍ د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې ویل چې هیواد په افغانستان کې د اوبو د بندو په اړه بې تفاوته نه سپاته کېدی. د هلمند سلګونه اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالینو د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنې وغندلې او د ملي وحدت د حکومت د هغو طرحو ملاتړ اعلان کړي چې غواړي د اوبو په مدیریت کې ځانګړې پانګونه وکړي. د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي چې د افغانستان ګاونډیان تل د افغانانو په بدبختیو کې خپلې ګټې تعقیبوي.
له ایران سره دې د تیرو څلوېښتو کلونو د اوبو حساب وکړي. زموږ په کورنیو چارو کې هیڅوک د لاسوهنې حق نه لري. ایران دې په څنډره نه کوي، ځینې افغانان خپل حق اخیستلی شي.
د لشکرګان نننی لاریون کوونکو ایران د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د پوځي مرستو په برابرولو هم تورن کړ. لاریون کوونکو پر ایران غږ وکړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې څخه لاس واخلي.
حسن روحانی خلاف مساخای د ملي وتعهدات همسایداري په خلاف اصول اسلامي او همکارۍ مداخله کړنه د موضوع بندي کلکی هلمند تر موضوع بندي کابل خان هلمند تر موضوع بندي بخش آباد او بندي من سلما در هرات اظهار نظر کړل. تر حالي کې کاملا اشتباه حسن نویسان په ملي هیڅ اجتماع حق نه درنګ د سنويشت ملت دیگر مداخله کړل.
خو ایران د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ته د هر ډول مرستو په باب تور نه بي اساسه بللي. د ډیرو هڅو سره سره د هلمند د لاریون په حق له په کابل کې د ایران د سفارت د خبرګون په ترلاسه کولو باندې بریالي نسو. افغان حکومت هم د دې سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د اوبو د بندو جوړول د دې حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویاند مرسیال نجیب الله آزاد وایي چې د افغانستان د اوبو مدیریت د دولت او خلکو له لومړیتوبو څخه دی او دوی دا مدیریت په قانوني توګه ترسره کوي. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي کوم بندونه چې افغانستان جوړ کړي او یا د جوړولو تابع لري، که د ایران له هغه څلوېښتو بندونو سره مقایسه شي چې د افغانستان پولې ته نږدې جوړ کړي او افغانستان ته د اوبو د بهېدو مخې ورباندې نیولې، خورا کمه ده چې لکه بلې د افغانستان لویدیځ حوزه سخته زیانمنه شوې. کابل او تهران د هلمند اوبو د ویش پر سر د 1950 کال په ورسوي کې د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په وختو کې یو معاهده لاسلیک کړي چې لمخې افغانستان باید هر کال 810 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو افغان حکومت وایي چې لدی اندازې اوبو څخه څو برابر زیات اوبه هر کال ایران ته بهیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
افغانستان جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ د کاسازر د پروژې د مشرانو په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره تاجکستان ته تللی وو. هغه همداراز څو ورځې مخکې ترکمنستان ته هم تللی وو او هلته یې څو اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي وو. دا چې منځنی اسیا د هیوادونو سره د افغانستان رابط څه اهمیت لري، نوشابه آشنا د کابل د پوهنتون د استاد نصرالله سنگزي صاحب سره مرکه کړې ده چې پام ورته رااړوم.
افغانستان په داسې یو موقعیت کې ده چې جنوبي آسیا او مرکزي آسیا حتی غربي آسیا سره وسطوي. د دغه مهم موقعیت له وجې ده چې دا دواړه سیمې یعنی جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ضرورت لري افغانستان ته چې وصل شي، خصوصا ترکمنستان او تاجکستان چې بهر ته لار نه لري. دا یو د افغانستان طریقه د هند بهر ته د رسېدو لري. پاکستان لري دا ورته ډېر با ارزښت دي هېوادو ته. افغانستان د دې لحاظ مهمه ده چې هم په اقتصادي لحاظ اهمیت لري، هم په فرهنګي لحاظ اهمیت لري. د لپاره چې موږ مشترکې نقطې لرو په خپل فرهنګي لحاظ او د افغانستان د ثبات د پاره ډیر اهمیت لري. هر څومره چې دا دولتونه سره نږدې کیږي هغوی هم د تروریزم له تهدید او افراطیت له تهدید سره مواجه دي. په مجموع کې د سیمې د ثبات لپاره ډیره مؤثره ده چې د سیمې ثبات د افغانستان په ثبات باندې مستقیم تاثیر لري.
بله، د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو سیمه افغانستان ته اړتیا لري او افغانستان هم دا مهال تر هر څه مخکې ثبات ته اړتیا لري. نو د همدې اړتیاوو په نظر کې نیولو یا همدې اړتیاوو ته په کتو د سیمې هیوادونه او افغانستان څنګه کولی شي چې خپل اقتصادي او سیاسي اړیکې او مشترکې ګټې چې دوی لري په سیمه کې پیاوړې او ښې وساتي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د پاره ډېره مهمه خبره ده چې په اول قدم کې خپل ګاونډي او د سیمې هیوادونو سره خپل اړیکې ښې وساتي، او د دې لپاره باید یو معینه او جامع پالیسي ولري. وروسته تر هغه نه د دې سیمې نه د باندې هیوادونه او بیا د نړۍ له قدرتونو سره باید خپل روابط وساتي. د افغانستان لپاره په کار ده چې خپل ملي منافع، ملي ګټې په هر ډول ستراتیژۍ کې په اول ګام کې په نظر کې ولري، او وروسته تر هغه نه په تعامل کې له هیوادونو سره تر هغه وخته پورې چې د افغانستان ملي ګټو ته صدمه ونه رسوي دا روابط باید تامین وي.
لکه څنګه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلیو چې په دوشنبه ښار کې به په درې اړخیزه ناسته کې د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي او دا مسله به وڅېړل شي چې څنګه کېدای شي په سیمه کې د ترهګرو د هڅو په ضد مبارزه پیاوړې شي. خو اوس آیا دا تمه کېدای شي چې د سیمې د ځینو هیوادونو هڅې په تېره بیا په تاجکستان کې درې اړخیزه غونډه د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې کړي؟
ظاهرا دا ناسته اکثرا د اقتصادي مسایلو په ارتباط وي چې خامخا به سیاسي خبرې پکې شوي یا به نه وي شوي. مهمه خبره دا ده چې په دې ورځو شپو کې د قدرتونه د دنیا لوی قدرتونه لکه د امریکې متحده ایالات او چین د پاکستان او افغانستان د نږدې کېدو لپاره لازم اقدامات کړي، او ځینې اقدامات هم ترلاسه نه نیول شوي. ویل کېږي چې په دغه ویزو ورځو کې به د پاکستان د بهرني او د امنیتي چارو سلاکار سرتاجدید افغانستان تراسی. په طبیعي ډول دغه شناسي چې دا هم یو تصادف له مخې واقع شوی، یعنې د کاسای او زر په چوکاټ کې دا مسله مطرح کیږي، د هغه لپاره زه فکر کوم چې دا سبه هم خالي له ګټې نه وي.
بله، د کاسا زر پروژې ترانزیت د افغانستان له لارې پاکستان ته څومره د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان ګډو ګټو ته متوجه کولی شي چې تر څو د سیمې او د افغانستان د ثبات په اړه کوټلي او صادقانه ګامونه واخلي؟
کچېر دلته د پاکستان روابط د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د افغانستان لارې چې ډېر دنه به مشکله متدي چې خپل روابط تنظیم کړی شي، یعنې هم د ترانسپورتي اړیکو هم د ترانزیتي نورو مسایلو په ارتباط پاکستان دوی ته اړ شي چې د افغانستان د ثبات لپاره همکاري وکړي. هغه په دې دلیل چې د افغانستان بې ثباتي پاکستان ته لویه ستونزه ده. پاکستان په اول کې دا ستراتیژي درلوده چې په کابل کې یو خپل لاس پوڅ رژیم ولري چې د هغه په چوکاټ کې خپلې منافع په مرکزي آسیا کې تامین کړي. اوس لیدل کېږي چې دغه هدف نه د لاسته راغلی. پاکستانیانو ته بلان پاکستانیان مجبور دي چې له نورو لارو نه استفاده وکړي، چې یو لاره دا ده چې د افغانستان د دولت سره په توافق ځان مرکزي آسیا ته ورسېږي. نو زه فکر کوم چې هر څومره چې دغه پروژې پاکستان په کې تړاو ولري او په هغې کې افغانستان د وصل د حلقې په عنوان د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا د هیوادونو په منځ کې واقع یو هیواد ده، د ثبات په راوستلو کې به پاکستان مجبور ده چې د خپلو ګټو لپاره هم دې سیمې ته د ثبات لپاره پاملرنه وکړي.
بلاخره د سیمې د هیوادونو اقتصادي وده او یو بل سره مرسته څومره سیاسي اوضاع بدلولی شي؟
اساسا خپل سیاست او اقتصاد کله کله سره هیڅ بیلیدلی، یعنې دو مختلف علوم په عنوان هر طرح شکل بدل کړي، یعنې دومره سره نږدې دي. په دې معنا چې کله کله یوه مسله ظاهرا اقتصادي اما چې عمق یې داخلي سیاسي یا برعکس سیاسي یو ډول په اقتصاد سره عمیق تړاو لري. په دې اساس زه فکر کوم چې اقتصادي وده زموږ د داخلي ثبات لپاره او د افغانستان سیاسي ثبات د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا د هیوادونو په مجموع کې په ګټه.
ډېره مننه استاد کور ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کندز اوسیدونکو وای چې له وسوال طالبانو پرته په دغه ولایت کې غیر قانوني وسوال هم دولت ته مشکلات جوړوي. نو ریپورت په د ګور رحیم نیازمن په دغه ریپورت کې واورو.
په کندز کې که د دولت مخالف وسلوال طالبان د افغان ځواکونو پر خلاف جنګیږي، تر څنګ یې په دغه ولایت کې موجود غیر قانوني وسلوال هم په خپلو کې په جګړو اخته دي. عام خلک او دولتي چارواکي په دې قانع دي چې د دغو غیر قانوني وسلوالو یو شمېر یې که د دولت په ملاتړ کله کله د وسلوالو طالبانو پر خلاف جنګیږي، خو په خپلو منځونو کې هم جګړې کوي او عامو خلکو ته تلفات وراړوي. د خان آباد ولسوالۍ په بازار کې نن د جمعې په ورځ سهار دوه غیر قانوني وسلوالو ډلو په خپل منځ کې پر یو بل ډزې کړي چې په نتیجه کې عام خلک ټپین شوي دي. د خان آباد ولسوال حیات الله میری وایي چې د غیر قانوني وسلوالو شپږ تنه یې نیولي او لا هم د دغه جګړه مارو ډلو د وسلوالو د نیولو چارې جریان لري. د قندوز عام خلک هم له غیر قانوني وسلوالو څخه شکایت کوي او تور لګوي چې دغه ډلې د یو شمیر وکیلانو لخوا حمایه کیږي او په ځینو حالاتو کې پرې خپل ناوړه کارونه کوي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسلوالو په اړه داسې وایي.
زه نصر الله د قندوز اوسیدونکی یم. هر وخت چې د قمندانان سابقه را پیدا شو، دوی پوه شو چې اوس موږ قدرت د لاسه ورکو، هر یو ځان خپل کسان مسله کړه او په دې مسله کسانو باندې دوی ډېر غیر اسلامي او غیر اجتماعي کارونه مخکې بوتله، یا شخصي دشمنان مخکې بوتلې، یا قومي یا سمتي او غلاګانې، قتل، اختطاف، ټول چې کېږي همدغه کسانې کوي او دولت هم په دوی باندې زور نه رسیږي. یو طرف ته وایي چې موږ د دولت همکارانې، بل طرف ته دا د ملت دشمنان دي. او دا مسله کسان چې دي د ولایتي شورا نه نیولې، د پارلمان غړي د قندوز چې پارلمان کې دي، هغوی هم دا ساتلي دي، همدلته په خپل شخصي کارونه کوي او ټول ملت چې دی او غریب خلک دقانان چې دي دای پوزې ته راوسي، ان تر دې پورې چې خلک مجبور شي د طالبانو ساحو ته ورځي او ټوپک راخلي او د دولت په مقابل کې جنګیږي.
زمونږ نوم شاهد الله دی، کندوز اوسیدونکی. په کندوز کې غیر مسؤول څه کارونه نه کوي، هر ټول خلک ناراضه دي، ځکه چې دلته جنګونه کوي، غلاګانې کوي، چې پلار دی پلار څوک صحیح نشي تللی، پلار دی زه یا چورکي یا اوس پل څه کوي، غلاګانې کوي، د شپې له خوانه ځینې وخت کې موټرې ودرې د سړک په سر، د چورکي د دې اوس خپل منځ کې لګیا دي، جنګ دی خپل قومندانانو په خپل منځ کې.
طالبانو پرتله باندې چې زیات ظلمونه کوي، خلک د دوی نه زیاده طالبانو صف کې یو ځای کېږي او د دولت مقابل کې جنګیږي. دغه کسان چې غیر مسؤول مسله دي، دوی بل لاره نه لري، دوی خرج د پاره کم سړی چې چا سره دښمني لري ورزي پیسې ورکوي، وته وایي چې پلانې شخص ووژنه، هغوی په کور کې نه په ښځه او نه په ماشوم او نه په سپینګیري په یو هم سرپا نه کوي.
له بلې خوا د قندوز بغلان لویه لار چې له درې ورځو را په دې خوا تر امنیتي تهدید لاندې وه، اوس د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. د شنې تپې په سیمه کې وسلوالو طالبانو عام خلک له کورونو ویستلي وو او په کورونو کې مورچلې جوړې کړې وې. د قندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې پولیسو د شنې تپې په سیمه کې پر مخالفینو عملیات وکړل او وسلوال طالبان یې د خلکو له کورونو ویستلي دي. د سیمې خلک هم وایي چې له څلور ورځو وروسته خپلو کورونو ته راستانه شوي دي، خو طالبانو یې په کوټو کې مورچلې جوړې کړې او دیوالونه یې سوري کړي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او دا هم د پروګرام آخري مطلب. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان وای چې دوی د موصل د ښار نه بهر د اسراري مرستو د رسولو په دوو مرکزونو کې چې د بې ځای سوو خلکو لپاره جوړ شوي دي، خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دا چې ولې دغه ادارې خپل فعالیتونه ځنډولي دي، خبریاله لیزا شلان راته رپورټ راکوي چې زامن مومن سبیتاسته در واوروي.
د عراقی پوز حمله چې د اسلامي دولت له ډلې نه موصل بیرته ونیسي د اکتوبر په میاشت کې پیل شوی وي، نږدې دی چې پای ته ورسیږي. که څه هم چې د پوز تصفیوي عملیات روان دي، خو بیا هم په ښار او د ښار نه بهر وضع خطرناکه ده. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان راپورټ ورکوي چې د امنیتي حالاتو د مخ پر خرابېدو په علت پریکړه کړې ده چې د قاهره په اضطراري مرکز او له موصل نه بهر په حاج علي کیمپ کې فعالیتونه په موقت ډول وځنډوي. د آی او ایم نطاق جویل ملمن وایي د اضطراري حالاتو ټول خارجي کارکوونکي د کردستان په اربل کې بیا ځای پر ځای شوي دي او استخدام شوي محلي کارکوونکو ته به اجازه نه وي چې کمپونو ته داخل شي او ورنه ووځي چې مرستې ورسوي. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
We understand there has been sporadic violence around the villages in the district. The military authorities in the district have imposed a curfew that has kept movement in and out of the camp very difficult.
مونږ خبر یو چې په ولسوالۍ کې د کلو په شاوخوا کې خال خال تاوتریخوالی دی. پوځي چارواکو په ولسوالۍ کې په تګ راتګ باندې بندیز لګولی دی چې په کیمپ کې او د کیمپ په شاوخوا کې حرکت ډیر مشکل کړی دی. په دغو دواړو کمپنیو کې 9000 تنه اوسیږي چې په داخل کې بې ځای شوي دي. ملمنده هم وایي آی او ایم او نور ایجنسیو خپل فعالیت ودرولی دی او کمپنیو کې ډیر کم حضور لري، مګر د زیاته کړه چې دا کافي نه ده. ملمن بیا وایي:
We understand yesterday water tanker trucks were unable to get into the camp because of some of the checkpoints and the curfew, and that's of great concern because of the high temperatures of 40 and 50 degrees Celsius right now. Summer temperatures in Iraq.
موږ ته د پنجشنبه پر ورځ خبر را ورسېده چې په ځینو پاټکونو او په تګ راتګ باندې د بندیز لګولو په علت د اوبو ټانکر کیمپ ته نشو ننوتلی او د حرارت درجه د سانتیګراد په حساب 40 او 50 درجې وي. نو په دې علت سره دا د زیاتې اندېښنې خبره ده چې اوس په عراق کې اوړي ګرمي په زور کې ده. په دغو کمپنیو کې ډېر کسان د مشکلاتو سره مخامخ دي. د ملمن په قول توقع ده چې د سه شنبې پر ورځ د بې ځای شوو خلکو 14 بس موټرې له موصل نه د حاج علي کیمپ ته راورسیږي. دی وایي آی او ایم په دې باره کې اندېښنه لري چې آیا دوی به د پلان سره سم بې له مشکل نه راورسیږي یا نه. دی وایي آی او ایم به د شنبې پر ورځ وضع ارزیابي کړي چې آیا د بشري فعالیتونو لپاره حالات پوره محفوظ دي یا نه چې پیل شي.
درنو اوریدونکو، زموږ سهرنۍ خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. زموږ بل پښتو خبرونه د ماشام په 2 بجو پیلېږي. هیله ده چې زموږ ټولې خبرونه